ډیر زیات مایوسه شم چې لا هم ورځ تر بلې زموږ آزادي ګانې زموږ نه اخیستل کیږي. هغه فردي آزادي چې کوم موږ لرو په ټولنه کې چې زموږ حق دی، هغه د تحصیل حق دی، هغه یې موږ نه واخیسته. او په کورنیو کې ته باور وکړه چې ډیر تاوتریخوالی زیات شوی دی، ځکه دا خو اسې هم مرسالاره ټولنه وه. په دې فرمان سره باور وکړئ چې وضعیت په کورنیو کې لا پسې خراب شو. هغوی وایي چې که تاسو وځئ نو بیا موږ د کار نه اوسیستل کیږو، موږ به محکمه شو، موږ به محکمې ته تمامه ورځ وړل کیږو. یوه بهانه پیدا شوه او اوس ظلم زور په کورنۍ کې د نارینه او د خوانه ورځ تر بلې زور اخلي. او دا کار چې د طالبانو د خوانه راپورته شو او دا کار اعلان کو، دا فرمان اعلان کو، ته باور وکړه چې میرمنې په کورونو کې د دې ډیر فشار لاندې دي، او اوس هم کارونه ترې نه اخیستل شوي دي، مایوسې دي په روحي لحاظ. دوی وایي چې د شپې طالبان خوب کوي، فقط په دې لټه کې دي چې څنګه یو د دوی د خفه کولو دپاره، د دوی د ځورولو دپاره یو نوې خبره راوباسي. تر څو چې دوی راغلي دي، یعنی خپل حکومتداري پریښي ده چې خلکو ته خدمات راکړي، دوی تمام ورځ د حجاب، د محرم، د ښځو د ځورولو دپاره نوي نوي لارې چارې ګوري.
تجربو ښودلې کومې میرمنې چې په خپلو پښو ولاړې وي، زده کړې کړې وي، کار او دنده ولري، په خپل خواخه د جامو او چیرته تک حق ولري، په کورنی او ټولنیز ژوند کې له دومره ستونزو سره نه مخ کیږي. د لوګر اوسیدونکی حمید وایي چې د شپږ خویندې لري، نشي کولای چې له هر یوې سره وګرځي یا یې هم په جامو اغوستلو کې تغییر راولي.
شپږ خویندې لرم، دوی هر وخت ځي وظیفې ته او دوی په پوهنتون کې دی او استاذۍ ته ځي، نو زه به د کوم یو سره هر وخت لاړ شم یا رسیدګي نه شم کولای چې هر یو سره هره ورځ یا مکتب ته یا وظیفې ته یا استاذۍ ته لاړ شم. او د لباس په رابطه کې دوی داسې وایي که خدای نه خواسته کوم د چا خور یا میرمن کم داسې لباس واغوندي نو چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې، نو هغه مونږ اوزې ته غواړو. نو که داسې شي دا به ډېره سخت وي، ځکه چې هر وخت اوزې ته تګ او یا د هر ورځ د خپل د فامیل د غړو سره د هغوی سره د پوهنتون یا د وظیفې ځای ته تګ، نو ډېر زیات مشکل دی. خصوصا یوازې ما دپاره نه، همداسې زیات فامیلونه به دا مشکل لري. هېڅ امکان نه لري چې داسې دې وشي چې ته په کورنۍ کې د یو سرپرست یو هغه دې د شپږ نفرو سره چې هغه میرمنې وي د ټولو سره دی یا هره ورځ وظیفې ته او یا پوهنتون ته او یا مکتب ته لاړ شي. خدای دې وکړي چې کوم فرمانونه چې صادروي لږ غور او دقت وکړي.
احمد شاه وردک هغه پلار دی چې د خپلو لورګانو راتلونکي ته ډېر امیدواره و. خو د طالبانو له راتګ وروسته کوم شرایط چې د ښځو لپاره وضع کیږي دته د منلو وړ نه دي. له بلې خوا په اولاد هم فشار نشي راوړی چې مګرځي دا واغوندی هغه ماغوندی، ځکه که داسې وکړي د نجونو پر حق سترګې پټول دي او دا کار یې بیا وجدان نه مني.
وس دې د مسؤلیت او د مدیریت په حال کې دي. دوی باید د خلکو ستونزې حل کړي، د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د خلکو صحت، د خلکو تعلیم، د خلکو تحصیل، ناموس، حیا، عزت دوته باید متوجه شي. امنیت راغلي مسؤلیت ورسره نشته دی. اغلا د خلکو له کورونو نه مال اغلا کول، چور کول، په خلکو باندې مغه فشار. نو لطفا طالبان د اداره او د ملک او نظام مدیریت او اداره ته ډیره اولویت ورکو. ستر او حجاب اسلامی خبره ده. ټول د خپلو لونو خویندو میندو ستر او حیات متوجه دي او هغه مراد کوي.
په پیښور کې افغان کډواله مرزی حفیظی وایي چې په افغانستان کې خو کله هم میرمنې به حجاب نه دي ګرځېدلې. هرې ښځې په خپله طریقه داسې جامې اغوستې چې هم یې له اقتصاد سره برابرې وي او هم یې خپله پرده پکې ساتلې وه. د مرزی په باور د طالبانو حکومت په ځای د دې چې د خلکو د لوږې، زده کړې، روغتیا او داسې نورو ستونزو غم وخوري، په میرمنو پسې راخیستې، هره ورځ یو نوی قانون ورباندې عملي کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې د دوی په کور کې د کورنۍ ټول لګښت میرمنو ته ورلغاړي وو. د طالبانو پر اتاک سره دا چې د پخوا په څیر کار نشوي کولای ګڼو ستونزو سره مخ شوه.
یوازینی ستونز از مال پاره دا چې زمون کور کې نارینه نه وو او موږ مجبور و خپل کار وکړو خپل هر څه خپل باید برابر کو او کچېری موږ کار نه وای کړی زموږ حالت به لکه ډیرو نور افغانانو دی وضعیت تر رسیدلی و چې بل اخر سرکونو ته د ګډایي لپاره باید وتلی وای. زما دوه خويندو دولتي وظیفې درلودې، یو خور مې په پانتون کې و، خپل مې هم تجارتي کارونه میکول. دغه ټول هر څه په موږ باندې ودرېدل او دا واقعا ام د اندېښنې وړ و، ام د ډېرې زیاتې جیګرخورۍ خبره وه چې موږ په تېرو څو کلونو کې مخصوصا په دغو وروستیو کلونو کې ډېر زیات زحمت ایستلی وو او موږ داسې یو نقطې ته رسېدلو وو. مثلا زما خور اتم سمستر کې وه چې باید د دې درسونه خلاص شوي وای، یا مثلا زما کاروبار نوی عاید ته رسېدلی وو او ما ډېر زیات ورباندې زحمت ایستلی وو. دا ټول هغه مسایل وو چې واقعا موږ جیګرخون کړي وو، موږ پریشانه کړي وو او نه پوهېدو لاره مو ورکه کړې وه چې باید څه وکړو او له کوم ځای نه بېرته شروع کړو. تر څو بالاخره په یو مجبوریت سره موږ خپل کارونه له سره شروع کړل، بالاخره هم د خپل تجارتي کارونو ته مو دوام ورکړ. موږ درې څلور وړو په ګډه سره د محرم نشتون واقعا جدي ستونزه وه زموږ لپاره په هغه شرایطو کې. نو کله چې موږ سهار د دفتر خواته تلو حتما موټر درول کېده چې ولې محرم نشته، یا مثلا په یو موټر کې دومره ښځې ولې شته، یا حتی داسې موارد سره موږ مخامخ سوي وو چې موږ درې خویندې به د موټر په شا سیټ کې کېناستو، یو نفر ضرورت و چې باید مخ کې کېني او څو ځلې زموږ موټر درېدلی ده. موټروان ته اخطار ورکړل شوی ده چې دا مېرمنه باید له مخې نه ښکته سي، باید شاته کېني. داسې ورځ هم راغلې وه چې موږ د دفتر د خریداري لپاره منډې ته تللي وو. په منډې کې سره له دې چې ایجاب موږ کړی و، موږ درول کېږو او موږ ته وایي چې تاسو د ایجاب تر لاندې پتلون اغوستئ، تاسو ته اجازه نه درکول کېږي چې منډې ته ننوځئ. موږ یو وخت ولیدل چې ښار بازار کې زموږ تګ راتګ دومره له سختۍ سره مخامخ شوی ده، نو کار کول خو خامخال جدي ستونزو سره ورسره مخامخ کېږو. داسې کورنۍ هم پیژنم چې بالاخره دې ته مجبوره سوي دي، ځکه هغوی شخصي کاروبار نه درلوده، د شخصي کاروبار لپاره امکانات نه درلودل، دولتي وظیفه په دوی باندې درېدلې وه، ښوونځي په دوی باندې تړل سوي وو، بالاخره هر څه سوي وو او دوی دې ته مجبوره سوي دي چې د سړک په سر ووځي، د خلکو بوټونه رنګ کړي او یا هم ګدایي باید وکړي.
دا چې طالبان میرمنو ته د کار ساحه تنګوي، د محرم او حجاب موضوع تازه را برسېره کړې ده، دا ډول کارونه به د دوی په حکومت منفي اثر ونه کړي؟
بلکل همدغه مسله ده. ځینو ته زمینه د دې برابره شوه چې له افغانستان ځان وباسي، ولې ډیری د افغانستان خلک اوسمهال په خپل وطن کې دي. ډیری خلک نه غواړي چې له افغانستان ووځي، ډیری خلکو ته زمینه نه برابرېږي. نو د دومره محدودیتونو په وضع کولو سره زه فکر نه کوم چې یو داسې نظام دی وکولی سي خپل کار ته دوام ورکړي.
د طالبانو حکومت ته له میرمنو سره څه ډول چلند مناسب دی؟
ډېره زیاته حتمي او ضروري خبره ده چې د میرمنو روحیه لوړه وساتل شي، ځکه دغه میرمنې دي چې د کورنۍ، د اولادونو، د ماشومانو، د هر څه سرپرستی مسؤلیت هر څه د دوی په غاړه دي. کله چې یو میرمنه د خپل استقلالیت ونه لري، د خپل ځان لپاره یا د خپل کورنۍ لپاره د تربیه کولو، د مدیریت کولو جرأت ونه لري، فکر وکړئ تاسو خپل ځان سره تصور وکړئ چې دغه کورنۍ یا هم بلاخره اجتماع کومې خواته روانېږي. اکثرا چې اوس مهال د افغانستان خلک له جدي ستونزو سره مواجه دي، دا له شلو کلونو مخکې مسله ده چې د افغانستان میرمنې بې سواده ساتل شوې دي، د افغانستان په میرمنو باندې ظلم روا و، د افغانستان میرمنې په کورونو کې ساتل شوې وي، د افغانستان میرمنو ته د کار کولو او د زده کړو اجازه نه ورکول کېده. نن ورځ د افغانستان خلک چې خشن دي، دا دغه ثمره ده چې یوې ښځې نشوای کولای خپل اولاد ته سمه لارښوونه وکوي. د افغانستان میرمنو څخه خپل اساسي او انساني حقوق اخیستل سوي وو، له دوی نه د دوی جرأت اخیستل سوی وو. دغه وضعیت یو ځل بیا حاکمه سوی ده او کچېرې دا وضعیت دوام وکړي، افغانستان به تر تلتله یو جنگي او خشن مملکت یادیږي. افغانستان به د پیشرفت مخه ونه ویني، افغانستان به د آرامي مخه ونه ویني، ځکه که یو ښځه بې سواده وساتل سي، که یو ښځه له خپلو حقونو محروم شي، که یو ښځه خپل جرأت له لاسه ورکړي، خپل هر څه له لاسه ورکړي، په دې باندې مطمئن یم چې هیڅ کله دغه کورنۍ نشي کولای چې پیشرفت ولري، هیڅ کله هغوی کورنۍ نشي کولای چې سمه رسیدګي ورته وکړای شي. یا مثلا داسې یو اولاد د افغانستان لپاره وو روزي چې د راتلونکي لپاره مثلا د افغانستان آزادي، د افغانستان پیشرفت، د افغانستان آبادی، د افغانستان افغان یو ځای ترسول دا هر څه اصلا د افغان په ذهن کې ونه وسی. که دغه وضعیت حاکم وي او دغه وضعیت ادامه پیدا کړي د افغان ښځو مخه ونیول سي، تر راتلونکو 15 کلونو یا 13 کلونو واقعا موږ یو داسې یو بې سرنوشتي حالت ته ځو، داسې یو وضعیت ته ځو چې بیا د افغانستان خلک بې سواده او له خپلو حقونو بې خبره ساتل کیږي.
په اقتصادي لحاظ جامو او حجاب ته بدلون ورکول د ټولو میرمنو لپاره شونی کار دی.
د افغانستان د خلکو اقتصاد اوس مهال کې نړۍ ته معلومه ده. اوس مهال خلک درې وخته ډوډۍ ممکن دسې سمې کورنۍ که واوسي شاید دوه وخته یې وکولی سي وخوري، ولې داسې کورنۍ هم پېژنم چې یو وخت ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره برابرولی سي. او پاتې سوه د حجاب مسله چې په هغه باندې خامخا لګښت راځي. په یو حجاب باندې هېڅ امکان نه لري چې زر 1500 افغانۍ تر 2000 افغانۍ مصرف ونه شي. یوه مسله په یوه کور کې به ممکن 5 شپږ مېرمنې وي. د 5 شپږو مېرمنو لپاره د حجابونو برابرول یا هم د عمارت په خوښه د جامو برابرول واقعا در دیر زیاد سخت خبره ده. در خلق و اقتصادی شرایط دسته ندی چه طول و ترسیدگی وکرایسی. نن رز در یوی چادری قیمت 15,200 افغانه ترسیدلی. در خلق و در اقتصادی وضعیت سرسام نده او در غیر ترسنگ دومره چادری پا کارون که نپیدا کیگی چه خلق غیر ترسیدگی وکرایسی و دارون نیسی خپلو زانو ده.
آیا پخوا در میرمنو او انجونو پی حجاب کستون زوان؟
د افغانستان خزه په مجموع که هیچ وقت به اجاب نوی. د گوتو پشمار به یو شمیر کسان و چی اوگوی تکلی نپسر کول یا لکت آزاد گرزیده، ولی دا ده هرچا شخصی جونده، ده هرچا شخصی نظر ده. افغانستان یو آزاد مملکت و فردی انتخاب یا هم ده خلکو یا ده خزو حق و حقوق تا زنگر پاملرن که دل ده حکومت لخوا. یو شمیر میرمنو پخپلا خواه که تکلی پسر کول، یو شمیر میرمنو هم پخپلا خواه که تکلی نپسر کول. ولی زد داویلشم چی ده افغانستان نه نوی سلنه خلق په حجاب که وی واقعا دانه چی پغوی بانده کم جبر وی، کم مجبوریت وی، کم زور وی. آقا آزادی دی کزو تبرکل سوی وی، ولی کزو خپل دقیق انتخاب دولوده چی باید تکرای بگوی باید پسر بلری. یا مثلا محیط و وضعیت و هر چی تا پکتو سر خپل جان پا مغا شکل بانده برابر کی. مک عربی حجاب نکاوه چادری مون پسر کوله، ولی به حجاب هم نو. د مو حجاب مشخص ده، مو افغانی لباس لرو، افغانی فرهنگ لرو، د مغه په اساس مو خپل ځانونه برابر کړیو. تر دې حد پورې چې په همدغه افغانی لباسو کې، په همدغه افغانی جامه کې، په همدغه افغانی فرهنگ ته په کتو سره ولایتونو ته مو سفرونه درلودل، ورتلو د چکر لپاره، د کارونو لپاره، د بلاخره د مختلفو برنامو لپاره، ولی مو کوم خپل رسم، کلتور، فرهنگ هر څه ساتلی و هیڅ کله هم مکه تشانه واره. ولی کومه مسئله چې اوس مثلا د طالب لخوا ډیره زیاته جدی نیول کیږي چې علاقه زی به حجاب وي، شاید دسی یو مثال پیدا نکی چې یو به حجابه، یا هم دسی یو خزه پیدا کړی چې آقا واقعا جدی جلب توجه وسی. ځکه اوس د ټکنالوژي وخته که چیرې یو خزه یا هم یو میرمن لمغ خپل حدود نتیریږي، ل خپل افغانی کلتور سره په ټکر کې وي، د غ استایل یا د غ فیشن یا د غ جامه، د غ حجاب